خدمت ساروان بشید.
ډیره مننه اته به جه شوې قدر منه اوریدونکو په دې خپرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي اوري چې د طالبانو له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو په درشل کې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دی د علت په اړه خبرې کوي. په همدې موضوع د پاکستان د سیاسي چارو له یوه مشر او سناتور افراسیاب خټک سره مرکه لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وايي د کابل د امنیتی وضعیت د خلکولو لپاره به د ملي امنیت شورا په دوه اونیو کې د کابل ښار د ګارنیزون په اړه اساسي پریکړه وکړي. د جرمنی د دفاع وزیر وايي موږ باید له افغانستان څخه د خپل روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخلو او باید په بیړه له دې هیواد څخه ونه وځو. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې تاجک ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تعاون بللی چې د ده په وینا د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی دی. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي چې د کابل د امنیتی وضعیت د خکولو لپاره به د هیواد د ملي امنیت شورا په دوه اونیو کې د کابل ښار د ګارنیزون په اړه اساسي پریکړه وکړي. د پرون ویل چې د افغانستان د وسلوالو قواو د اعلی سرقومندان په توګه به نهایي هڅه وکړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. ولسمشر غنی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د دغه وزارت له چارواکو او مامورینو سره له کتنې وروسته یې خبرې کولې. د ملي پولیسو سرښندنه یې وستایلې او وی ویل چې په خپله به د ټپیانو عیادت وکړي. ولسمشر غنی ویل په امنیتي ارګانونو کې به د سهمیو پر اساس مقرری نه کیږي، بلکې هر څوک چې امنی قومندان ټاکل کیږي په خپل به ورسره مرکه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له نورو امنیتي ادارو سره په ګټه په داسې پلانونو کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونه مخه ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې په پلازمینه کابل او هلمند ولایتونو کې د وسلوالو په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه نولس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. نوموړي زیاته کړه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د نوي حکومت د مؤثریت په اړه په خلکو کې د اندېښنو راپیدا کول او په افغانستان کې د مشخصو سیمو په لاندې کولو کې د طالبانو پاتې راتلل په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو عوامل دي. د جرمنی د دفاع وزیر وايي موږ باید له افغانستان څخه د خپل روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخلو او باید په بیړه له دې هیواد څخه ونه وځو. اورزو لاون دیلین د شنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر د افغانستان شمال ته تللې وه او هلته یې د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. نوموړي په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل دې حقیقت ته په پام چې وس نشو ویلی افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې څومره بریالي وي او څومره مرستې او ملاتړ ته به اړتیا ولري. موږ باید د خپلو روزونکو ځواکونو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخلو. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان په خپل ټول توان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت چې لا هم د یو انتقال په پړاو کې د بې ثباته کړي. د جرمني د دفاع وزیر په وینا له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږو او هغوی ته وښیو چې د ګواښونو ځواب څنګه وایي. د هلمند چارواکي وایي یو پلاوی ټاکلی څو وڅېړي چې په دې ولایت کې وژل شوي ماین پاکان سیمې ته د امنیتي ځواکونو په همغږۍ تللي وو کنه. پرون د شورابک په سیمه کې د ستارلاین په نوم د مؤسسې دولس ماین پاکان د طالبانو په یوه برید کې وژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د هلمند د والي ویان پرون ازادۍ راډیو ته وویل سره له دې چې ماین پاکان هر ځای ته د تلو اجازه لري خو دوی باید هرې سیمې ته تګ له امنیتي ادارو سره همغږه کړي. نوموړي وویل په دې اړه چې په سیمه کې د دې ماین پاکانو کار له امنیتي ادارو سره همغږه شوی او کنه د څېړنې یو کمیسیون ټاکل شوی دی.
دوی څنګه ساحې ته وتلي دي؟ بې له کومې مهندۍ څخه وتلي یا بیا هم بله کومه داسې موضوع ده؟ نو په دې هکله باندې موږ کومه هج ټاکلی دي هغه به ساحې ته ځي او په دې هکله به موږ ته کامل جزئیات راوړي.
وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې په شورا بکسیمه کې د دولس ماین پاکانو وژل منیلي او ویلي دي دا د ملي اردو سرتیري ول چې د طالبانو لخوا ایښودل شوي ماینونه یې پاکول. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تاجک ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تعاون بللی دی چې د ده په وینا د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې امام علي رحمان په دې اړه اندېښنه ښودلې چې په سلګونو ځوانان له تاجکستان څخه تللي او په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې سره یوځای شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د تاجکستان امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې د 300 په شاوخوا کې تاجکات به سوریې ته په جګړه کې د ګډون لپاره ورغلي دي. د دوی څخه تر اوسه 500 کس یې وژل شوي. رحمان ویلي دا ځوانان چې کله بیرته خپل هیواد ته راستنیږي خپل ټولنې ته بې ثباتي راوړي. د تاجکستان ولسمشر دا د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی ځکه د په وینا دا کسان په عراق او سوریه کې د سخت دریځو ډلو لخوا استخدام شوي دي. په نومبر کې تاجکستان اعلان وکړ چې د جماعت انصار الله په نوم د ناقانونه ډلې 12 کسانې په سوریه کې د جهادي ډلو سره د تړاو په شک نیولې دي. د دسمبر په پیل کې هم حکومت 500 کسان په دې شک ونیول چې په سوریه کې په جګړه کې د ګډون لپاره استخدام شوي وو. د بریتانیا د دفاع وزیر میچل فالون لخلې یوې برطانوي ورځپاڼې ویلي چې هیواد غواړي په عراق کې د خپلو سرتیرو شمېر سیات کړي. په هغه مرکه کې چې د شنبه په ورځ تلګراف ورځپاڼې خپره کړې فالون ویلي عراق ته تلونکي برطانوي سرتیر به هغو حکومتي عراقي ځواکونو او کردي پیشمرګ ملیشو ته روزنه ورکوي چې د اسلامي دولت د وسله والو خلاف جګړه کوي. نوموړي همداراز ویلي له برطانوي روزونکو سره به د دفاع لپاره د ساتونکو یوه وړه ډله هم واستول شي. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلي حکومت تر اوسه د هغو سرتیرو شمېر نه دی ټاکلی چې د دې ماموریت په ترڅ کې به یې عراق ته استوي. دا مهال بریتانیا په عراق کې 500 تنه سرتیری لري چې د عراقي او کوردي امنیتي ځواکونو پر روزنه کې مرسته کوي. او وروسته خبردار چې په واشنگټن او مسکو کې چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن پروم کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دوی دواړه په داسې حال کې سره ګوري چې د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې له کبله د دواړو لورو اړیکې ترنګلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف وایي لاوروف به له جنګکیري سره د مسکو هغه اندېښنې شریکې کړي چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین د خپلواکۍ د ملاتړ د طرحې د تصویب له کبله یې لري. دا طرحه چې لا هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ته اړتیا لري په روسیې د لا سختو بندیزونو او کیف ته د وسلو د ورکولو سپارښتنه کوي څو د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف ترې کار واخلي. ریاباکوف ویلي کچېرې دا طرحه عملي شي مسکو به ځوابي اقدامات وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا سوجي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. طالبانو له افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو په درشل کې ولې حمله زیاتی کړې دي؟ د کورونې چارو د وزارت ویان څه وایي؟
یو مهم غفره دي چې خلکو دا پیغام ورکړي چې نړیوال زی او افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي.
افراسیاب خټک د افغانستان نوی ولسمشر ته د پاکستان د همکارۍ لښمنو وروسته د کابل وروستي بریدونه د حیرانتیا وړ بولي.
نو دا ټول که څنګه دې سوالونه پیدا کړي اوس ما په یقین دی چې پاکستان د پښتو کار دی چې ټول حالاتو جزازه واخلي او زر ګامونه چټکی
د شی حکومتداري او اصلاحاتو لپاره د ولسمشر استازي د کرنی او د اوبو برښنا د وزارتونو ترمنځ د همغږي غوښتنه کوي. د جرمني دفاع وزیر وايي باید له افغانستان د ځواکونو په استلو کې احتیاط کار واخیستل شي. د سرپل او سیدون کې له سیمه ایزو پولیسو سره تر کوي
بوره خو پولیس لا ساي اسلامای ده کندو سرادان کېدل بلدان پول تل لا وښان
پر استقلال لسی له حمله ورسته د تیاتر هنرمندان وای دی هنر ته به شاوانه روي.
زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د افغانستان د تیاتر د روان لپاره ډیره غټه ضربه ده خو په هیڅ وجه به دغه د مخنیولو سبب ونه ګرځي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي اوریدای شئ. پرونی ورځ په افغانستان کې یو خنړی ورځ په دې ورځ په هلمند کې وسلوالو طالبانو څو تنه ماین پاکان ووژل. په کابل کې په یو بریډ کې د افغانستان د ستري محکمې یو چارواکی ووژل او وروسته په یو بل بریډ کې د ملي اردو څو سرتیري ووژل. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي وروستیو ناکراریو اندېښنې زیاتې کړي دي. د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د کورونی چارو وزارت څه وایي؟ له اجمل ان څخه واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د نوي حکومت د موثریت په اړه په خلکو کې د اندېښنو را پیدا کول او په افغانستان کې د مشخص سیمو پلاندې کولو کې د طالبانو پاتې راتلل په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د سیاتیدو عوامل دي. په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی. یوازې د شنبې په ورځ په کابل او هلمند کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1900 زیات کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دې بریدونو د زیاتیدو د علتونو په اړه ازادې راډیو ته وویل
مخالفین کوشش کوي تر څو د انتحاري بریدونو په نتیجه کې خلک د افغانستان خلک د دې نوی حکومت او راتلونکو وړاندې نا امید کی. یعنی یو مهم دفتر چې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیوال ځي او د افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي. یو د مهمو اهدافو د دې بریدونو تر شا دا هم دی اوس د افغانستان ټول امنیت مسجد ځواکونو ته سپارل شوی دی. نو متاسفانه د دښمنان هم کوشش کوي تر څو دا فرصتونه استفاده وکړي د دې بریدونه د نړیوال د ځواکونو د وټلو په برخه کې مستقیم اړیکه یا ارتباط نه لري. خو نور اهداف چې متاسفانه دغه ترهګر ګروپونه د دوی هغه کسان چې ملاتړ ځینې کوي مختلف اهداف مخته وړي.
خو سره له دې هم ښاغلي صدیقي وویل چې د افغانستان په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او ناکراری یوازې په درې څلورو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان پوینا د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتی ادارې په ګډه پر یو شمیر داسې طرحو پلانونو چې لمخې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو مخه ونیول شي کار کوي.
اوس مهال د افغانستان نوی حکومت ولسمشر او ټول سره په ګډه کار کوي تر څو امنیتي ځواکونه نور هم تقویه شي، ظرفیتونه لوړ شي، خاصه زموږ کشفي استخباراتي نهادونه باندې کار وشي، پانګه اچونه وشي تر څو وکولی شو چې د هر ترهګري او تروریستي برید مخنیوی وکړو او د دوی دغه تروریستان چې زموږ ښارونو کې ځای پر ځای دي دوی پیدا کړو او پرېنږدو چې دوی خپل اهداف ته ورسیږي.
صدیق صدیقی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وړ مورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت د ناټو او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوي امنیتي تړون هرکلی وکړ. دا د تړون لمخې د نوي کال لپاره روسه بناټو په افغانستان کې محاربوي ماموریت پای ته رسوي او د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې ماموریت پایلوي.
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له قوله واورېدل چې ولې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په کابل کې په ځانګړي ډول حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د دغه هیواد مشهور سیاستوال افراسیاب خټک په افغانستان کې وروستي بریدونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو لپاره د اندېښنې وړ بولي. شغلی خټک وویل چې پاکستان باید په دې برخه کې اقدامات وکړي، کني د په وینا یو ځل بیا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل د تورونو لړۍ پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به چې پاکستان ته د افغانستان د نوي ولسمشر له سفر سره بهتره شوي خراب شي. افراسیاب خټک دا خبره په دې مرکه کې د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار ته وکړه.
دا خډیره عجیب خبره ده او سوال د سوال ور خبره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس شاغلی اشرف غنی صاحب د اسلام آباد سفر نه وروسته هلته کې ډېر لوی حملې شوې او ډېر ګټیاز کې او دا ډوم بیزل دی چې جنې کې دا کار کیږي. نو دا خو یو قسم ته ډېر سوالونه پیدا کوي او زما په یقین دی چې پاکستان مثبت ته پکار دي چې د ټولو حالاتو جایزه واخلي او زر ګامونه اوچت کړي. که داسې نه وه نو د افغانستان په جمهور رئیس باندې به یقینا چې دباو زیاتېږي چې هغه دی یو قسم ته اوخی چې دی شاته څوک دي او چې هغه دا خبره وکړي نو خبره بیا مغزې ته لاړ شي چې دی وایي چې دا کړي شي به وایي چې دی تورونه لګي او ځابونه لګي. نو دا خو بیا خبره به بیا وران شي. نو
لکه چې تاسو ویلې د پاکستان له موجوده رویه سره به کېدې شي د کابل او اسلام آباد اړیکې د پخوا په څیر بیا خراب شي. نو په داسې حالاتو کې چې نړیوال افغانستان اوزي دغه خراب اړیکې د سیمې په امنیت څه اثرات غورځولې شي؟
نو د سیمې امنیت به بیا خرابېږي او دا خرابې به یوازې افغانستان پورې محدود بری. دا بیا په ټول سیمه کې خرابې زیات شي. نو زه په خیال کې دا به چا په ګټه نه وي او دا ډېر د افسوس پر خبرې چې په لوی سطح باندې دومره خبرې چې اسلام آباد کې وشوي د پاکستان سیاسي قیادت سره، د پاکستان عسکري قیادت سره، د پاکستان پارلماني قیادت سره رقم په ټولو سره خبرې وشوي او ټولو وایي چې په کار دا چې موږ ورورولي جوړه کړو، تعلقات خصم کړو، هغې نه پس دغه حملې او دا جنگ داسې تېزېدل چې دي یقینا چې د سوی خبره ده. او ما لکه چې ما ارزوکو اور داسې شی دی چې هغه بیا کور نه پېژني چې دا کور د چا دی، کومه جنډه په لګېدلې ده، کم رنګ دروازې ده، دې ته بیا نه پوهوي. هغه بیا سوزول کوي او خدای مکه دا سوزښت به بیا ټولې سیمې دپاره د نوي سرنا یو اور بل شي.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او سیاستوال افراسیاب خټک چې په افغانستان کې د وروستیو حملو د زیاتېدو او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د دغو حملو د اغیز په اړه نظر څرګندو. یو شمیر اوریدونکو مثلا وطنمل هلمند څخه لیکلي چې د طالبانو حملې د ډېریدو علت د چارواکو په لیکو کې د طالبانو شتون دی. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده چې تر نهه نیمو بجو پورې دوام کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني دفاع وزیر وایي باید له افغانستان څخه د خپلو روزونکو سرتیرو په استلو کې له احتیاط کار واخلي او په بیړه له دې هیواده ونه وځي. اورجولا ون ډیرلین د شنبه په ورځ په ناڅاپي سفر د افغانستان شمال ته لاړه او هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. د نوموړي د څرګندونو په اړه اجمل اندروپور لري.
د جرمني د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپلو روزونکو سرتیرو په استلو کې له احتیاط کار واخلو او باید په یو ناڅاپي توګه له دې هیواد څخه ونه وسو. ورسولا وندرلند چې د شنبه په ورځ په یو ناڅافي سفر د افغانستان شمال ته تللی و، هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. یو له دغو افغان چارواکو چې نوموړي ورسره کتلی د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو قمندان جنرال زلمیوي ساده. جنرال وی ساده رډیو ته ویل چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې هیواد به په لسو راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. لدی ورسره د جرمني دفاع وزیر اورسولا ډیرلند په مزار شریف کې خبريالانو ته په څرګندونو کې ویل د جرمني دفاع وزیر وایي د حقیقت په فهم چې موږ وس نشو ویلې افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې څومره بریالي وي او دا چې دوی به څومره مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. همدارنګه دې ته په فهم چې په کوم اندازه به دوی په خپل هیواد کې د بشپړو مسولیتونو د اخیستلو توان ولري. زه په دې باور يم چې موږ باید د خپل روزونکو ځواکونو په استلو کې له احتیاط کار واخلو او بیره پکې ونه
لایتن سولټن او اس نیټ ابروپټ بینډن سولټن.
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې ورستوي په خوته په څنګه توګه په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز بریټ ته اشاره وکړه. ویل په دې ورستوي کې زینستونز او په شاتګونه و. هغه ویل په دې بریټ کې یو مرستندوی کار کول کې وشل شوی. هغه زیاته کړ سره لدی چې امنیتي وضعیت ماتیدونکی دی، خو مهمه دا ده چې محاربوي ماموریت پای ته ورسید او افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه اخیستو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان په خپل ټول توان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت چلا هم د یو انتقال په پړاو کې دی بې ثبات کړی. د جرمني د دفاع وزیر په وینا له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودری کو او هغوی ته وخیو چې د ګواښونو ثواب څنګه وي. د یادونه وړ ده کله چې د جرمني د دفاع وزیر په مزار شریف کې د خپل سرتیرو په لیدلو بوختوه خبره شوه چې پلار یې چې یو پوخانه سیاستوال دی په جرمني کې په طبي مرګ مړ شوی دی.
د شی حکومتداری او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوقلاده استازي د افغانستان د کرنې او مالداری او بو برښنا وزارتونو ترمنځ د همغږي غوښتنه وکړه. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د یادو وزارتونو په همغږي به تولیدات ډیر او د زمکو د اوبولو په برخه کې ستونزې لږ شي. په عین وخت کې د دوړو وزارتونو سرپرستانو ژمنه وکړه چې د شی همغږي او همکاري لپاره به هڅه وکړي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د خی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوقلاده استاذ وایي ک د افغانستان د کرنې او اوبو او برېښنا وزارتونو ترمنځ لازمه همغږي نه وي موجوده، نو دغه هیواد بل هم د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي. احمد ضیا مسعود د شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د کرنیزو ځمکو د اوبولو او د تولیداتو د ډیرولو لپاره لازمه ده چې یاد وزارتونه یو ګډ ستراتیژي جوړ کړي. خغلی مسعود دغه وزارتونو ترمنځ د نه همغږي موضوع ته اشاره وکړه او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د موجوده ستونزو په اړه داسې وویل.
هم اگر دعوت کردیم که یک انسجام و یک هماهنگی بین تمام اینا
موږ دلته بلنه درکړی چې د ټولو وزارتونو ترمنځ یو انسجام او همغږي رامنځته شي. کله چې د کرنې وزارت د اوبو یو کانال ته اړتیا ولري، د اوبو برښنا وزارت څنګه ورسره مرسته کولای شي؟ په کرنې وزارت کې اداري فساد شته، تخنیکی ستونزې موجود دي، دا پالیسی نشته چې موږ وروسته له څو کلونو د یو بدلون شاهد واوسو. زموږ هیله له دغه وزارت څخه دا ده چې خپل بشپړ ستراتیژي موږ ته معرفي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسی اوس آزادی رادیو اوری اته بجی او یویش دقیقی دی. دا سری رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي. د سری پل اوسیدون که پدق ولایت که د محلی پولیسو لخوا پر خلکو د زور زیاتی لزیاتوال شکایت کوي. د سری پل اوسیدون که وی سیمهیز پولیس چی عمدتن لوصلو سره په شخصی جامو که دا دوی پا سیمه که تکراتا کوي، دیر وقت لمخالفانو سره د لباس لنظره توپیر نلری. مجیب رحمان حبیب زای پری راپور لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي پولیس په سیمو کې له شخصي جامو او وسلو سره تګ راتک کوي او ډیری وخت د دوی او د دولت مخالفو وسلوالو ترمنځ توپیر هم ستونزمن دی. د یاد اوسیدونکو په خبره چې د ولایت کې محلي پولیس له خلکو څخه په مختلفو نومونو پیسې اخلي او ډیری وخت د شپې لخوا د خلکو د کورونو په غلا لاس پورې کوي.
بورد خو پولیس لا سایش لام آیده کندوز سرادان که در بلدان پول تلایده لاغشان طرفتان هم که در بلدان پول تلایده لاغ
سر پول ولایت که در محلی پولیس و او مخالفین و ترمنز توپیر نده موجود. دوی دشپی لخوا پا شخصی جمعو که رازی او دخل کسخه پیسی اخلی او که پیسی وار نکری لام مخالفین و سرالالاس یو کوی او پا نامنه لاس پوری کوی
دولت هم بلام نام هم کار ماست.
حتی داخله کوي چې محلي پولیس یا اربکیان په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر دستوري نام نه رامنځته کوي یا هم ډیری وخت دوی خپل مخالفینو ته قصدن د زمينه مساعدوي ترڅو هغوی خپل ورانکاري کړنه په دې ولادت کې ترسره کړي.
په کابل کې د تیاتر د برخي فعالان او هنرمندان وایي چې په کابل کې د تیاتر پر مهال وروستۍ انتحاري حمله به د دوی په فعالیتونو اغیز ونه کړي. د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د حملې پر مهال یو بهرنی وګړی ووژل شو او په لسګونو افغانان او نندارچیان پکې ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا حمله د حقانی شبکې کړې ده. نور حال له کابله د اجمل تورمن په راپور کې.
کابو دوله سیزی مخ که کلا چه کابل ده خپل منزی جگرو کور شو و بیا وروسته ده طالبان و سپین جنده پری وره پیده ده تیاترونو لپاره ده کابل ننداری روان ستیج هم بیا و نچرخید. کابل ننداری زیان منش و ودانه ورانه او ننداره چیانی لطورخم او اسلام کلا هم پسی واوختل. خود ده هنر اور مرنه شو. پیخور ده ریشیدارانو پنوم ده افغان هنرمندانو ده دستی و تیاتر کوربه و چه نشتر حالی تکرار ندرلود. وز پختنه داده چه دوله سیزی وروسته پا کابل که ده فرانسه پا فرهنگی مرکز که ده تیر پنج شنبه دورز زن و جون که حمله با پا افغان هنرمندانو که ده هنر مینه و وجنی که سنگا. ده کابل تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتی مو پختله ده.
ما همیل ازم گای همکارایم ده دفتر
ما دا اوس لخپل همکاران سره وکتل. هغه ویل چې موږ له داسې حملو څخه ویرنه لرو ځکه موږ د افغان ملت لپاره کار کوو، د خپل خلکو درد بیانو. حتی دوی ویل چې موږ حاضر یو چې همدغه نمایشنامه د ملي تیاتر لخوا بیا ولوبو. زموږ وسله زموږ هنري ژبه ده او دا ډول حملې به کله هم زموږ روحیه ماته نه کړي.
وروستي څو کلونه داسې دي چې د افغانستان د تیاتر د بیا ژوندي کولو لپاره هیلې ټوکېدلي او په کابل کې د جرمني د فرهنګي مرکز ګویټه انسټیټیوټ په نوښت د تیاتر د جشنونو پیل دغه هیلې خې غوړولي او یو نوی رنګ ورکړی دی. د دغه مرکز د کلتوري چارو مسؤول ابراهیم هوتک هم وایي چې دا ډول حملې به د تیاتر د هنرمندانو فعالیتونه په هیڅ ډول ټکنی نه کړي.
الفاظ او غندل شي دې چې د هنر سره جفا کول دي هغوی هیڅ ګلانه نه صرف د افغانستان د هنر او تیاتر د پاره بل اخره د سولې د پاره خپل اواز غړاوه او هغوی سره داسې تیری وشي. نو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د افغانستان د تیاتر د روان لپاره ډېره غټه ضربه ده، خو په هېڅ وجه به د هغه د مخې نیولو سبب ونه ګرځي، بلکې هغه هنرمندان چې په دې ډګر کې کار کوي هغوی به
له انفجار وروسته د دردیدلی زړه درزا هغه تیاتر چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د فرانسې د فرهنګي مرکز په تالار کې ننداره وه یوې ځانوژونکې حملې ناتمامه پرېښود. شاوخوا د شلو زخمی صورتونو زړونه له حمله وروسته بیا په درزا شول، خو یو بهرني پکې خپل سر وخوړو. د دې حمله مسولیت طالبان واخیست او وی ویل چې یاد نمایش د دوی په ضد د فعالیتونو یو برخه و. د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهور لوبغاړی ممنون مقصودی د سټیج پر سر د دې صحنې د بیا را ژوندۍ کولو او بیا ځلی تکرار هیله لري او وایي چې په دې توګه باید د افغانستان د فرهنګ او هنر د مخالفینو څیرې وښودل شي.
زه فکر کوم دغه موضوع ډیره مهمه سوژه ده د تیاتریستانو لپاره. که چیرته زمونږ تیاتریستان وغواړي د دغه سې اعمالو او دغه اعمالو تر شا د پلیدو افکارو څیرې یو وار بیا په سټیج باندې وخی، دا د تیاتریستانو او د صادق تیاتر لپاره ډیره مهمه موضوع ده.
د یادونه ده چې په افغانستان کې لومړنی تیاتر د افغان تیاتریستانو لخوا د فتح او سقوط اندلس په نوم د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په پغمان ننداری کې ولوبول شو. د افغانستان د ملي تیاتر د مسؤلینو په وینا د تیاتری نندارو لپاره د مشهوري ودانۍ کابل ننداری د بیا رغولو کار چې د کورنیو جګړو په ترڅ کې سخت زیان لیدلی و 50% بشپړ او 25 نور به هم ډیر ژر بشپړ شي، خو خلک وایي که امنیتي پیښې همداسې وي چې روانې دي نو نه به د کابل نندارې چوکۍ ډکې شي او نه به څوک د کوم تیاتري پروګرام د لیدو لپاره زړه ښه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څو کلونو په تیریدو له هم د تاریخي مانیو د بیا رغونی کارونه نه دی پیل شوی. دا شکایتونه داسې محل کیږي چې د کابل ښاروالي درې کال وړاندې د خلکو په پیسو د کابل د ځینو پخوانیو ودانیو د جوړولو ژمنه کړې وه او د همدې لپاره یې له خلکو څخه د پیسو ټولول پیل کړي ول. یوسف خان زادران د دې ځایونو لیدنه کړې ده او پرې راپورې چمتو کړی دی.
سره له دې چې د کابل ښاروالۍ د ډېرې مودې راهیسې د دارلمان، چلستون او تاجبیک د تاریخي ماڼیو د بیا رغونې ژمنه کړې، خو عام خلک وایي تر اوسه د دې تاریخي ځایونو په بڼه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دې لپاره چې وګورو د دې ځایونو د بیا رغونې کارونه کوم ځای ته رسېدلي، د شنبې په ورځ د دارلمان او تاجبیک ماڼیو ته لاړو چې په لیدو یې د کوم نوي تغییر یا بیا رغونې څرک نه ښکارېده. د دارلمان ماڼۍ د لیدو لپاره فضل حق د کونړ له ولایت راغلی و او ورڅخه مې پوښتنه وکړه چې په کوم نیت راغلی او دلته څه ویني.
یو څه موده مخکې راغلی وم، خبر شوم چې دا دارلمان کسر جوړیږي و چې رالم پام یو کو به هی ګډ وډ د ما هندو جوړ شوی نه دی، نه دا شوی نه پیسې درې کال مخکې جمع شوی وی دا شوی وی تر اوسه پوری کار پینې جوړ دا پیل شوی ان جوړ شوی دی.
خلک اندیښنه لري چې د دوی لخوا د دې ځایونو د رغولو لپاره جمع کړی شوی پیسې به د چارواکو شخصي جیبونو ته تللی وي او ځکه د دې تاریخي ځایونو د رغولو لپاره کوم اقدام نکېږي. د خونځي زده کوونکی محمد رضا زاده رادیو ته وویل درې کال وړاندې په همدې هدف خونځي ته هیئت ورغلی وو او د هم پیسې ورکړي وي، خو چې د دارلمان مړې په امغه حالت ویني تعجب کوي.
متمر درخواست کوي
زموږ ته شونځینه خوشتنه سوي چې د هلک په سر 50 صفانه جمع کړي چې د دارلمان مړې رغول کیږي. نن دلته راغلم خو وینم چې هیڅ کار نه دی سوی، څلو کال خو هم داسې و او سم
چیزې کې بده.
د دارلمان، چلستون او تاجبیک د تپې مړې د افغانستان تاریخي ارزښتناک ځایونه ګڼل کیږي چې په اویایمو لسیزو کې د کورنۍ جګړو لامل اوران او لا هم کندواله پاتې دي، خو د کابل ښاروالۍ درې کال وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان دا ویاړلې ځایونه به خپله د افغانانو په مالی مرستو رغوي. د کابل ښاروالۍ هغه وخت د همدې هدف لپاره په پښتني بانک کې بانکي حساب پرانیست چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو او عامو افغانانو د دې تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پیسې جمع کړې. خو د دومره ځنډ له تېرېدو وروسته د کابل ښاروالۍ وایي د دې ځایونو د بیا رغونې لپاره یې لومړني کارونه تر لاس لاندې نیولې دي. د کابل ښاروال محمد یونس نواندش د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل هغه پیسې چې خلکو جمع کړي لږ دي، خو د کابل ښاروالۍ په مالی لګښت د تاریخي ماڼیو د بیا رغونې اراده لري چې زر به عملي شي.
موږ هغه د ARDF له لارې اعلان ته سپارلی دي. د داوطلبۍ وخت بشپړ سوی او شرکتونو پکښې برخه اخیستې وه. موږ اوس ارزیابۍ ته منتظر یو چې څوک کولی سي هغه په تخنیکي او تخصصي ډول ښه ورغوي او څوک دا توانایي لري چې دا ماڼۍ ورغوي او ورسره قرارداد لاسلیک کړي.
په همدې حال کې لرغون پوهان د تاریخي ځایونو په امغه پخوانی ډول بیا رغولو ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید د تاریخي ځایونو په تیره بیا د دارلمان، چلستون او تاجبیک ماڼیو د ساتلو او بیا رغونې لپاره په وخت جدي اقدامات وکړي.
مهاجر تکل وروزګان څخه لیکلی وای ټول هیوادوال په دې حیران دي چې طالبانو ولی خاص کابل په نقشه کړی دی. که تاسو اوریدونکي هم د وروستي تروریستي حملو په اړه نظر لرئ کولی شئ له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، ځکه چې دا مو نن د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به د ملي امنیت شورا په دوه اونیو کې د کابل ښار د ګارنیزن په اړه اساسي پریکړه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه په داسې پلانونو کار کوي څو په افغانستان کې د واستوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي. د جرمني د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپلو روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخلو او باید په بیړه له دې هیواد څخه ونه وځو. د هلمند چارواکي وایي یو پلاوی ټاکلی څو وڅې دي چې په دې ولایت کې وژل شوي ماین پاکان سیمې ته د امنیتي ځواکونو په همغږۍ تللي و که نه. پرون د شورابک په سیمه کې سټارلاین په نوم د موسسې دولس ماین پاکان د طالبانو په یوه برید کې ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. تاجک ولسمشر امام علي رحمان اسلامي دولت معاصر تعاون بللی دی چې د ده په وینا د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د برېټانیا د دفاع وزیر میچل فالون لخلی وی برطانوي ورځپاڼې ویلي چې هیواد غواړي په عراق کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. او په واشنگټن او ماسکو کې چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به له خپل امریکایي سیال سره د امریکا په کانګرس کې د اوکراین د خپلواکۍ د ملاتړ د طرحې د تصویب له کبله خپل اندېښنې شریکې کړي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه تا ساعت 9:30 میزبان شما هستیم. در این اواخر ناامنی ها در کابل و چندین ولایت افغانستان مردم را نگران ساخته است، زیرا در این چنین حملات علاوه بر نیروهای امنیتی افغان به غیر نظامیان هم آسیب می‌رسد. در تقریبا دو هفته بیش از 15 حمله در پایتخت و ولایت‌ها صورت گرفته، اما کابل شاید بیشترین حملات انتحاری و انفجاری بوده است. چه فکر می‌کنین در عقب این حملات چی نهفته است؟ چرا کابل و ولایت های افغانستان در ای اواخر نارام شده؟ دست کی میتونه باشه؟ میتونین بر ما شما زنگ بزنین امه حال و نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما پیام کوتاه کتبی بفرستین، بعد دری و پشتو البته نام و محلتان را حتما در پیامتان ذکر کنین. هستیم با شما.
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل میکروفون ستاسو دی او موضوع هم داره چې ولې د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې حمله زیاتې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو کې نړیوال ځواکونه، البته محارب ځواکونه، له افغانستانه وزي او ټولې جنگي چارې افغانانو ته سپارل کیږي. د پاکستان یو سناتور او سیاسي شخصیت افراسیاب خټک چې مخکمه یې مرکه خبره کړه، خبرداری ورکړ چې که دا ډول حمله دوام وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې یو ځل بیا د پخوا په شان خراب شي. نو ستاسو په نظر که د دغو حملو د زیاتېدو علت څه دی، هدف یې څه دی؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي، هم د افغان بسیم د 1813 شمېرې له لارې لنډ پیغام راستولی شئ، او یا هم په 0909-203-540 او یا هم 0908-255 شمیرو لمر سره تماس نیولی شي او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریکولی شي.
بله، و یک موضوع را هم یادآوری میکنیم که وزارت داخله افغانستان گفته برخی برنامه های را روی دست داره تا نیروهای امنیتی افغان بتونن جلو حملات مخالفین مسلح دولت را در پایتخت و سایر ولایت ها بگیرن. در ادامه امی برنامه صحبت با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان را هم فراموش نکنین. حالا میریم به شنونده نخست برنامه ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامون اورور تاسو ته سروان صاحب تا ټول او بدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مهرباني سه
سداری چم د پکتیا نه مې زنګ واخله. اورور دا په دې په لخه پویږي چې دا ټول پرب او طالبان او نه چې او طالبان د شي یو لاس پاک یا د سپاک هر سړی یو کار کوي د هغوی غریبانو باندې لاس پاکی چې دا کار هغې وکړو دا ټول لامل چې سبا مونږ زمونږ مشران داسې شوي لکه د یکې ورونه یو چې یکه مړه شي او بګینه وایي تریخ شي ټول دا نن سبا چې نام نه دي سمې نیمې نام نه دي تېر حکومت لاس هغه نه غواړي چې دا حکومت پرمختګ وکړي ټول دی وروستي حکومت دی مرستي حکومت لاس دی پکې هغه غواړي چې دا حکومت ناکام کړي نو نن سبا چې کومې پیښې دي دا وروستي
بله سید عارف صاحب تاسو وایئ چې طالبان د سپاک دي او لاسونه بې پاک کوي لیکن دوی پخپله یې مسؤلیت اخلي د هلمند د پرونیو ماین پاکانو مسؤلیت یې په غاړه واخیست د کابل د پرونیو حملو مسؤلیت یې په غاړه واخیست بیا څنګه دا خبره کوئ
هغه خو خپل د هغه نه قوت ښکاره کېدو نه هم وایي چې مطلب دا کار مونږ کړی دی هغه خو وایي هغه خو د دې حکومت مطلب نور سره لګېږي مطلب دشمن یو د حکومت دشمن دی هغه خو خود وایي چې یاره دا کار مونږ کړی دی خو دا د حکومت د تیسي حکومت لاس دی پکې کارونه هم هغه کوي یو ځای ته یو بلډینګ ته یا کوم تعمیر ته درنه کېږي لاس دوی پکې لري هر څه
مهربانی
بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
لطفا نه لکه چی ونش بل اردون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو دن میکروفون ستاسو
بفرمایید صاحب فکر میکرم
ایش بله السلام علیکم
سلام صاحب میره بانی بفرمایی
میره بانی این تالخ جواب درازی کنم زبال ورد بمی تماس نوید
میره بانی که وید درازی قصیب
دا عملی چی کمیدی دا ارورا مکمل دا خارجان و لسته بکی آر خارجان غوالیم بخیم لگا ایراد دا سو آو برای تو وقتی خارجان و دا تال بکر آگه مثال خارجان دا غوانی چی دا پادشی مثال تا بو وزر مانی تا بو زور مانی دا غلام نی تو خارجان و لسته بکیده
بل بس لاس نظر و اوریدل شو بل اوریدل که لرو میره بانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام عرض ادب دارم آقای نعیمی به شما با سلام احترام تقدیم به سلام باعث داشت نمیدا با هم قرار شما سلام دیدین خوش از مستقات تماس
بفرمایید سب میره بانی
من باوسن سب وقت خو موضوعی را گفتیم ما شما بارها گفتیم ولی هم میگن تکرارن که ناامنی در افغانستان به وجود رسیده بعد از اینکه این حسابش معلوم نیست اکثر بعضی عکس میزنن که سند استراتژیک امضا شد بعضی عکس میزنن که امکان داره که همی جنجالا همی زدبندا که زیاد شده همی کابینه که به توافق افتادنش چیز شده اعلان نشده امکان داره از این باشه ما خودم ۵۰٪ سر یعنی میگم که سند استراتژیک امضا شده اکثر نامی ای گپش یکی ای موضوع
بله سر
یکی دوستی عزیز یکی یک گپی دیگه است که هر با شما ببینین یک هفته به طلاق میافتاد دو هفته به طلاق میافتاد از طلبکه ای با حساب ای کابینه میلان نمیشه ببینین وقت از زمانی که امید کرده است ولی ما ببینیم وقت عزیز اون رو نفرت گرفته وقت اکثر افغانان نفرت داره از این فعلا از این حکومت فعلی شما ببینید وقتش اون زمان بالی بالی مقایسه میکنیم اکثر ما دید نظر جوانا رو همه گیر پرسان میکنیم وقت هم میگیم که چه یک نفرت داره میگن وقت امی رقم باشه هرگز نباشه امی یعنی شما ببینید هر روز مردم دیگه ما امواج انتحار رو دیگه است صدا خدا علی باید بزودی از جدا خواهش میکنم ازشان یا کابینه رو اعلام کنن یا توکیل اعلام بدن امید دو تفیق شب کنن
یعنی فکر میکنین با اعلان کردن کابینه چیزی که بسیاری از شنونده های ما هم نوشتن فکر میکنین حل میشه مشکلات امنیتی افغانستان
بازم حل نمیشه تا جای خوب میشه امکان داره تا جای خوب شد
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین سید
کردی ودان بلاردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زدی فاکسیان اندرسی گزار جرمال خبر کامل رست
مرابانی کوی سیب
خبر داده که دا حکومت زیر بکفایت حکومت او در طول در طول بی امنیتی که را غلی دا نتوس که درون امزا که طول واجه داده او بل اشرف غنی هیچ اخواخ نده نور مواخ نده
صحیح مننه چه تلفون دیو که بلا رو دون که لرو زن معرفی که
مهربانی سب
سلام علیکم
و علیکم السلام ستاسی آواز آورو لکن بیر جرده پا دست یو زای که اشه غالمغال ده تاسو له داس زاینه ټلیفون وکړي چې الته غلمغل نه وي شور نه وي. بل اوریدن کتاب نوبت ورکو ازادي رادیو ده.
با فرمایسه رادیو ازادي است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
ادریس ما ده خوش تاسو ته رحمت ورکوم. غوړ دا به تاسو کوم هغه چې خراب کړ د اصل ما په نظر باندې.
بله.
دا د نو چارواکو له نه کې چارواکي په دې باندې په هیګ چې موږ نور تر اصل کې کاوی نه کې ځای نه لرو. په هغه باندې موږ فکر باندې د پاکستان له سوحان له ځکه دی غوړ چې د حکومت باندې خپل تاثیر زیات کې وخت لږه فشار تر وړي. تر څو دې تر اصل کې چې وخت کې هم ډیر وانډه تر لاسه شي او هغه روابط چې موږ حکومت ته د هند سره د هغه رقم ته خپل نه وختره په باندې په یو غیر مشخصه ډول باندې لکه سوال دلته دا چې موري په کابل کې دره په چاودنه زیاته شوې دی دغه مې ولې په کابل کې زیاته شوې ده نور ولې څه ولې دا سر فشار په اندغه شکل سره دا چې پاکستان غواړي په حکومت باندې خپل فشار زیات کړي او په دا خپل غیر مشروعه دي کې او غیر مشروعه وختنه چې په حکومت باندې تحلیل نو هغه کومه فکر کومه چې دا راځي د پاکستان لاسه او پاکستان به فشار دا چې په افغانستان دولت باندې نو را فکر کومه دا افغانستان داخلي به اړې دي چې په کې لاس لري شي او د لاس نو سم لري څنګه هغه مخې لاس پوسی چې مخې تر اوسه مو سره وي
بله
او دا دې کوشش چې مستقیم او غیر مستقیم د ډول باندې فشار د پر والدین
بله ډیر مننه بس فشار خبره مو په وکړه سلامت اوسئ کور دی ودان
تشکر سلامت باشین. حالا هم برخه پیام هایی که شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به 818 بر ما فرستادن. نعمت الله روزگانی نوشته تاخیر در اعلان کابینه شاید دلیل اصلی بی امنیتی در کشور باشه. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بدخشان نوشته کرده که به نظر ما در عقب نامنی های اخیر ولایت بغلان البته گفته به نظر ما در عقب نامنی های اخیر در افغانستان استخبارات پاکستان و ایران دست داره به خاطر امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا و قاری عبدالکبیر غیوری از ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان گفته که علت افزایش ناامنی ها در کشور معرفی نشدن کابینه از سوی رئیس جمهور است.
نور پیغامونه بم توشی به روست ولولو ده تلفون لاری اوریدون که با منتظر نپریشدو اول دوی میروانی
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی که وستاسی خبر.
یک سلامونه او تازه سلامونه در توام اول سه سلام در موضوع کم در توام کله چې او څوک پر یو پوسته باندې حمله کوي نو هغه دلیل یې سټه کام پر کوي او څوک چې در مابین په ځان اوره چاغه د نیولو کوشش کوي.
متاسفانه ستاسو تلیفون خراب شو او په خبره دې پوی نه شو. متاسفانه ستاسو تلیفون خراب شو او آواز هم جار شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفی کوي.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ مهربانی کوئ صاحب. مهربانی کوئ صاحب.
ګران تر اوسه زمونه زه خدای وایي چې طالبان چې دی اوس نو ریوال د افغانستان او وته طالبان پر عسکرو باندې سل په سر زور ور دي نو اوس خود دا بدونه کوي.
صحیح مننه ستاسو نظر نشر شو. بل اوریدونکو لرو مهرباني دې ټلیفون هم قطع شو. عبدالله فراز خلی کلی وایز ما په فکر ده د امنی علت خاص داده چې د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شو. مسعود انیفی کلی دی وای په افغانستان کې حمله د دې لپاره زیات شوی دی چې د دولت وسوال مخالفان په امنیتی ځواکونو کې کسان لري. فدا محمد له هلمند خلی کلی دی وای په کابل کې حمله د تشویش وړ خبره نه ده. نه پېژم چې نورې پسبلی کړي دي نه لوستل کېږي. متاسفانه ډېرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه نه لوستل کېږي ځکه چې حروف یې سره نښتي دي. دوی دا زحمت ځان ته نه ورکوي مخکې تر دې چې خپل پیغام راواستوي یو ځلې وګوري چې څه یې لیکلي دي. خیر نور پیغامونه به وروسته ولولو. یو اوریدونکی په ټلیفون کې لرو.
بریم از طریق تلیفون به شنونده ها مهربانی سه بفرمایید. رادیو آزادی است.
بارز سلام عدد خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از پروان و شنوندگانتان خالد نیازی هستم از پروان هم رسوند خدمت.
سلام آقای نیازی سب.
تشکر از شما و تشکر از آنچه برنامه‌تان. البته در مورد موضوع بس که چرا در افغانستان خصوصا در ولایت در یک دو سه هفته اخیر البته نامی ها پیشتر شده است که دلیل این اصلی نامی ها را در کابل و سایر ولایت افغانستان در چند ماده و نکته ما می توان که نام برد و همراه شما شریک می مرم.
بله
اول نبود یک حکومت قوی مقتدر صادق و همان شده متاسفانه در افغانستان در اگر ما شما تاریخ سیاسی و معاصر افغانستان را مطالعه کنیم حتی یک حکومتی نبود که حکومت قوی و دکتاتور و قاتل بوده باشد که علیه کسانانی که علیه خاک مال کشور و تمام عناصر متشکلی که یک حکومت را تشکیل میدهد تصمیم قوی را اتخاذ کند. میبینیش سه ماه میشه که حکومت جدید انتخاب شده ولی متاسفانه که بازم سر قدرت مسائل های فامیلی یعنی شخصی به نام خود ببینید هنوز هم حکومت تشکیل نمی شود. دوم عدم عدالت جمع تقوا که از جمله اسباب درجه اول امنیت است. امروز متاسفانه در کدام اداره ما در کدام حکومت ما کابینه ما یک عدالت قوی همون طوری که عدالت باید که عدالت عمری باشد متاسفانه در افغانستان عدالت وجود ندارد تقوا وجود ندارد. سوم عدم تطبیق و عملی نمودن قوانین الهی در روی زمین متاسفانه امروز ما قوانین داریم کتابخانه‌های ما مطبوعات ما رسانه های ما تمام اماکن ما اندوز از قوانین از کتاب از جریده و سایر پر است ولی متاسفانه قانون به جای خود از زیر پای است ولی قانون تطبیق نمی شود ولی باز ما سر فدا نمی برد که چرا انتحار است انفجار است کشتن است ترور است. چهارم نبود یک قوه ویژه امنیتی کشفی استخباراتی در کشور اندوز استخبارات ما کسانانی ببینید امروز چشم استخبارات ما متاسفانه که پنهان است کسی را اینها گرفتار میکنند با پنجه قانون میسپارند که اشخاص غریب بیچاره و ضعیف هستند و کسانانی که مسلکی شده طراحی شده فلان شده از آن طرف مرز خاک کشور وارد افغانستان میشد ولی هیچ کسی علیه اینها سرکار ندارد با موتر با تجهیز با وسایل تمام وسایل مدر میان در پایتخت و بالاخره دست به اکیو اعمال میزنند. پنجم تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم کشورهای همسایه ببینید خود پاکستان ایران حتی هند.
بله صاحب فکر میدونم تماس ما با نیازی صاحب قطع شد
او شب پورا خبری مکره ان پینزه و شپاشو ته دلائل برس اول بلا وردون که لرو میروانی و که آزادی رادیو ده
بفرمان صاحب میروانی
لطفا یو تر جر خیر دوری تلفن وصل نشو بلا وردون که لرو زن معرفی که
بفرمان صاحب
خیر مخی ترده چی بل تلیفون اخلو دی آوریدون که پیغامونه با ولولو ایو آوریدون که چی نومه نده لیکلی دی چی ده کابل با قدرت چارواکی ده همسایه هیوادو ده جاسوسی شبکی غری دی پا نامنوی که ده حقی لاسته نو ده خودی دوی نظر ده بل آوریدون که احمد لیکلی وای ده کم حالت چی اوز پا کابل کروانده ده پخپله ده حکومت لاسته زکه چی ده عبدالله و غنی ترمن زیاد اختلاف ده نو ده دوی کسان یو ده بل پزید ده کار کوی ده هم ده احمد نظرو
برای شنونده های دیگر ما هم نیازی گل محمد نیازی از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب نوشته به خاطر اینکه طالبان نشان بدن که قدرت دارن و نقاط مختلف افغانستان حملات میکنن. احمد صابر عثمانی از قندار نوشته که از رئیس جمهور اشرف غنی خواهش داره که کابینه را به زودترین فرصت اعلان بکنه به خاطر که گفتن ناامنی ها به اوج خود رسیده و فیض محمد از جای نامعلوم نوشته که این حملات کار پاکستان است و این کشور نمیخواهد که در افغانستان امنیت برقرار باشه.
بله واس پاور شو دی تلفن لاری اوریدون که تا میره بانی که یا آزادی رادیو ده
بفرمان سید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سید خیلی
سید سلامت تو سید خوشحال و سید میره بانی
مننه سروان صاحب د ما نظر په دغه د چې دغه کوم کسان چې اشرف غنی
متاسفانه تاسو د ځای است چې هلته د شور د غلبغل دی لطفا په داسې ځای کې مه درېږئ چې هلته ناری وي چې اواز به نور خلک واوري
کوم دغه پولیس چې کوم اشرف غنی په د کابل په بازار کې درولی دي دغه ټوله د طالبانو سره لاس لري او ورسره یو نظر دي ما له اشرف غنی یا له اجرایي رئیس عبدالله چې دا خواهش ده دغه خار کابل نور د توسپاری یا ملي امنیت توسپاری په طالبانو خو چې دي په دغه باندې ډېر زور دي په پولیسو باندې پولیس هر دغه مره وړتیا لري چې طالبانو توان راوړي.
صحیح مننه چې ټلیفون دي وکړو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. فکر میکنم ای شنونده ما تماسشان قطع شد. محمد آرون از ولایت لوگر نوشته که علت اصلی ناامنی ها امضای توافقنامه امنیتی و همچنان تعیین نشدن کابینه است و گفته که اگر آقای غنی و آقای عبدالله در بین خود یعنی به توافق برسن مردم افغانستان آرام خواهند شد. یک شنونده دیگر ما هم نینا موضوع دیگر را روش تماس
بله.
گرفتن.
یاش می رویدون که نور موضوعات یاد کردی طول پیغامون همزمان سر رازی و اوریدون که اطاولالی کلیدی و زما په نظر دیدل پر طالبانو پروستوی که حملی زیادی کلیدی چه خپل زور شکاره کلید ور بشده تلفون اوریدون که تا مرابانی که وی آزادی رادیو ده
با فرمان سید رادیو آزادی است.
سلام علیکم رو رخی جوری.
سلامت و سه مرابانی که وی
بس دیر منانه ما نظر داده با محمد این لغمانه
مرابانی که وی سید
در قبلی باش پانه دیمنتی که دیر استونزی داری پامنیت که او در خود افغانستان زده در زده مخالفین و تا د انتحاری حملو خلق را لیگی.
بله نو دا خو دوی به مخ کم شاید دا کار کوو ولی پری ورستوی که دا حمله خصوصا په کابل کې زیاتی کری دی
زکا چه دروس دی کابینه و کابینه نو را تاکل شوی و خلق زکا دا مخالفین دیگه کشف کری که نور دی امنیتی مرمان تا کی بسلام علیکم دا نظمان نظرو.
سلامت و سه خوشحاله و سه بل اوریدون که لرو مهربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
مهربانی سه
دری تلفن
تماس از این شنونده ما قطع شد. متفق از ولایت پروان نوشته که اختلافات بر سر تعیین و یا تأخیر در تشکیل کابینه باعث افزایش ناامنی ها و حملات در کشور شده. جمعه خان متوکل از بدخشان نوشته کرده که آقای اشرف غنی اگر به افغانستان دل می سوزانه اشخاص مزدور پاکستان را در کابینه خود تعیین نکنه. و فاروقی از ولایت تخار نوشته که علت ناامنی در کابل اختلاف ها میان عبدالله و اشرف غنی رئیس جمهور کشور است.
ده تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی آزادی رادیو.
سروان سلام علیکم. انور صدیقی هم در بخشه و در دریو زده و لسواله نزخمان در کام
مهربانی کوی صدیقی سر
خبر خدا نه چه داخلی که کمی نامنه پیمان سروغلی یو خدا ده چه داغا گنگوشی دی چه نریوال قوتونه د افغانستان او وزی او هغه خلک یا طالبان یا نوره چې د دولت مخالف دي یا زور خی حکومت ته چې تاسو نه دغه خلک لور شي نمونږ کولی شو چې تاسو په سکوت کې مو بریالي شو. او بله خبره دا دی چې دغه د ډاکټر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ چې دوی ائتلافي یا ملي یووالی حکومت جوړ کړی دی د هغوی تر اوسه پورې دوی د کابینې سر به سر نمولو میگی او سلمور وزیران تاسی باوریده دیوی چه اگر دوی سرپرست باری کشن در طول و عامل داده چه فدی اداره میخند کلک بیگوار شویدی چه در کابینه نمولو میگی دوی وال نمولو میگی بلا اگر گواندی ملکونه چه در تخبه نفوس خیلی پیدا که لکه پاکستان اگر دست خلک رو دنیوالو تا خیلی که مطلب داگه دیمو دست کار کولی شو خبر داده چه لکه او دغه ور چې لګي یا دغه فساد کیږي یا جنگ جګړه کیږي او دغه افغانستان کې سوځي نو پاکستان سوځي ایران سوځي ښه خبره نه ده چې دا ټول دغه خبره ته پاملرنه وکي افغانستان کې جنگ ته ورته لمنه ونوي هر څومره چې استخباراتي کړي کور چې یار ملک خطر او نه په خطر او بل د اشرف غنی دی عبدالله نمودا وختنه دی چې خو بیره زر تر زر اعلان کی چې هر چیرې لور شي وکړه کار ته ودرېږي په مرکز کې په ولسوالۍ کې هغه چې د کابینه د مولو بشي به بده کار وکړو نو دا ټول علت همدا بولم چې دوی کابینه نه لري او دوی ترمنځ غټ درس پروت دی خو رسنۍ ته څرګندوي نه.
بله ډیره مننه انور صدیق صاحب. عبدالجبار اندړ له غزنی څخه لیکلی وایي طالبان غواړي د نړیوال ځواکونو د وتلو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي ځکه یې حملو ته زور ورکړی. له هلمند څخه محمد الله لیکلی وایي ترستانو د دې لپاره وحشت ته زور ورکړی چې غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي او خلکو ته داسې وښيي چې ګواکې دوی زورور دي.
بله، سایر شنونده های ما ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که طالبان خیلی ناتوان شدن، به می خاطر از انفجارهای نامردانه گفتن اینا کار می گیرن. و نور محمد از کابل نوشته کرده که در عقب حملات انتحاری که صورت می گیره، البته در بعض حملات گفتن از موترهای شیشه سیاه به خاطر رسیدن به هدف استفاده می شه.
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سب
مهربانی کوی آزادی رادیو. و علیکم و سلام.
مهربانی
محمد ابراهیم هستم از ولایت ننګرهار. شما را زحمت دادین.
بفرمایید آقای ابراهیم.
برادر عزیز، قسمی که شما برنامه را عاملی عملاتی که در اواخر خصوصا پایتخت کابل را مورد حمله قرار داده، بزرگترین عامل ای است که ایمان قوی است، صداقت است، تقوا است. کسایی که عملات اجرا میکنه دنیا به سطح دنیا دو چوکات به خود میگیره، یک چوکات حق یک چوکات باطل. این تمام عملات افغانستان میشه یک جانب حق است، به خاطر که دلایل زیاد دارم که من اثبات برسانم که چرا حق است.
بله، کشتن افراد بیگناه به نظر شما چقدر حق است؟ کشتن افراد بیگناه، غیر نظامیان، کودکان و بزرگان، غیر نظامیان، زنان، اطفال.
سید جادر عزیز، تحت صداقت به یقین امروز تمام ملت اسلام در هر کره زمین تحت استعمار دنیای کفر است. امروز در سر راستش که امریکا قرار داره، میبینیم ملت مسلمان ها را در هر کره زمین که کلمه لا اله الا الله میگه نظام قانون اسلامی را تطبیق نمیکنه. عراق شایدی است، پاکستان شایدی است، این برادره که نظر دادن.
به همون خاطر باید اطفال و زنان و پیرمردان باید کشته شوند؟ همه تو فکر میکنین شما؟ بله،
نه تلفن قطع شد. خیر، د حق و بللی ده دی ماشومان و وجل و دی بیگونه خلق و وجل. خیر، دوی نظر رو بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
ما سلام علیکم و علا خبر خدا است ورجانا زده زابل ولایت تا علانا خبر خوما خبر خواست خدا است خبر باید متاش تاشی رسلی والا مر دولتی خل طالبان خبر باید اصلی دا خبر اوی که اصلی خبر این سوک نکی پا افغانستان کی زینا لیواتات ناروار اشتات غلا سود مرد خلق و جنه دا طول شان روان دی دا چه خلقی اولی مخنوعی نکی مخنوعی خلق تنمال میدی افغانستان یا اسلامی طول نه دا افغانستان خو دی شریعت نگاسه دا خدای کنم.
بله، این اسی مسئله دا برو را ایو خبر را دا چه هم دقش یعن چه تو تصورت اشاره وکره. البته لیداری فساد پرته پا نور و طول شانوی که دا از عبد افغانستان گواندیان دیر دیر براندی دی. خیر، ال تولی بیاداکار نکیشه او چه پا افغانستان که بیاداکار کیشه او. بل اصلی موضوع دا هم تاسو تا مخکینی اوریدون که تا باید وی چه زموش موضوع دا نده چه تاسی وای چه دا شکر ده یا بد کرده، بلکه پا دی نظر سرکن که چه ولی پا روستوی که دا دول تیروریستی حمله زیادی شی بیدی. بل اوریدون که تا به نوبت ورکو آزادی رادیو ده
و میشنم داره میتونیم بگیریم بعد از وقت نشر خبرها میرسد. میربونی سب بفرمانیم. نه تماس از اینا قد شدن. محمد صابر حسمانی از نایه نوم ولایت قندهار نوشته در پیام خود که باید هرچی زودتر کابینه اعلان شود به خاطر از اینکه گفتن حملات مسلحانه و انتحاری رو به افزایش است. و فیض محمد از ولایت تخار ولسوالی اشکمش گفته که مخالفین مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی نفوذ دارن، به همین خاطر برخی حملات صورت میگیرن.
بله، یوشمر نور آوریدون که هم همدم موضوع یاده کرده چه البته شمیر زیاد هم ده ویلیدی چه ده دولت پا امنیتی زواکنو که ده دولت وصلوال و مخالفانو نفوذ کرده یا لزکه خصوصا پا کابل که در دول حمله زیادی کیشه. یوشمر نور آوریدون که اداری فساد، بی عدالتی او همدار است دی مجرم ته د سزا نه ورکول د نامنیو علت ګڼل دی. یو شمېر نور اوریدونکو لیکلي دي چې وایي کله چې د دولت وسلوال مخالفان ونیول شي نو حکومت یې نه اعداموي او څه موده یې بندیان کړي، بیا یې خوشي کړي، ځکه هم هغوی په جرأت حملو ته دوام ورکوي.
بلې، و درې میان تعداد زیاد